آینده و حال از جوان است، اینا باید خودشان دست بکارشان و تصمیم بگیرن.
تشکر از حضورتان به برنامه. زنده باشین. شما شنونده عزیز که تا کنون برنامه را دنبال کردین، تا یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین. خدا نگهدار.
در زیاد تمنان از ارزو غیاسی د آزادی رادیو د یو ساعت خبرونه د امان الله مرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کی. یو پکې اوري چې د امریکا سنا مجلس جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قماندان په توګه تایید کړی دی. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه تایید کړ. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش د غلطه ماته شوې ده، خو اوس یوازې غلچکي بریدونه کوي. ایران او روسیې د اټومي انرژۍ د تاسیساتو، ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي. دا خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکلسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و. دی به په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قوو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د خدمت دوره یې پای ته رسیږي او د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. جنرال نیکلسن تېره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او ژمنه وکړه چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر اوسني پلان به له سره غور وکړي. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به سبا په اسلام آباد کې سره وګوري. دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر پیل او څرنګوالي د خبرو دریمه غونډه ده. د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د مذاکرو د بیا پیل نقشه جوړه او نهایي شي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غوښمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په ورستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي، د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په اسلام آباد کې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو د ګډون امکان هم نه دی رد کړی، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د سولې د خبرو د رسمي پیل نیټه وټاکل شي. د افغانستان لپاره د برتانیې نوی سفیر ډومینیک جرمی د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. ډومینیک جرمی پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د حکومت او طالبانو د سولې پر څرنګوالي او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې ترسره کړې. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هیله څرګنده کړه چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو له پیل سره روانه جګړه هم پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې د برتانیې نوی سفیر له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د غلطه ماته خوړلې ده او یوازې غلچکي بریدونه ترسره کوي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د راډیوي او انټرنیټي خپرونو مرکزونه تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې له منځه لاړل. د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه چې پرون خپره شوې د دې ولایت د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د داعش د تبلیغاتي جګړې مخنیوی شوی دی. په ننګرهار کې ځانګړي پوځي عملیات لا هم د دې ډلې پر ضد دوام لري. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پر روسیې او د بشار اسد رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو د جنگي جنایت تور لګولی دی. داود اوغلو د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د سوریې د جګړې د قربانیانو لپاره د مرستې راغونډولو په کانفرنس کې ویل چې په سوریه کې د روان انساني بحران اساسي عامل هغه بشري ضد جنایتونه دي چې د اسد رژیم او د اسلامي دولت په نامه ډله اعدایش یې ترسره کوي. د ترکیې صدر اعظم ویل هغه کسان چې د اسد له رژیم سره مرسته کوي په ورته ډول جنگي جنایت کوي. د ویل دا خبره نن ځکه په زغرده کوي چې حلب ښار د روسیې د جنگي الوتکو تر سختې بمباری لاندې دی. خو د روسیې د دفاع وزارت وان داود اوغلو د دې خبرو په ځواب کې پر ترکیې تور پورې کړ چې په سوریه کې د پوځي مداخلې لپاره چمتووالی لري. د ترکیې د حکومت یو وایان ویلي چې روسیه په دې ډول خبرو هڅه کوي چې له خپلو جنایتونو څخه د نړیوالو پام بل لور ته واړوي. اخوا بیا نړیوالې ټولنې په سوریه کې د بشري مرستو لپاره د لسو میلیاردو ډالرو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا پرمختګ سایلی او وایي چې په یو ورځ کې له یو بحران ځپل هیواد سره د مرستې لپاره دومره ستر تعهد ساری نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباري زیاته شوي او په جنیوا کې د دې بحران د حل لپاره مذاکرات هم په موقت ډول ځنډول شوي دي. په کانفرنس کې چې پرون په لندن کې جوړ شوی او ګډون کوونکو ژمنه وکړه چې تر 2000 میلادي کال به سوریې ته 1.15 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې د امریکا د پلاوي مشرې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړه او د 900 میلیون ډالرو مرسته یې اعلان کړه. له دې سره به د هغو پیسو اندازه چې امریکا په سوریه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړې څه باندې 15 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د جرمنی حکومت هم ویل چې تر 2013 کال به د سوریې له کډوالو سره د بشري مرستو پر پروګرامونو لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ولګوي. ایران او روسیې د اټومي انرژي د تاسیساتو، ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالرو پر ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي. دا خبره پرون د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لوړ رتبه سلاحکار علي اکبر ولایتي وکړه. ولایتي چې له مسکوې کتنه کړې ده د ځینو قراردادونو په اړه ویل چې د په دې اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې کړې دي. دا نوموړي په خبره ایران غواړي چې د ریل او اټومي انرژي په برخو کې له روسیې څخه پور واخلي. علي اکبر ولایتي ویل دغه قراردادونه 2 میاشتې مخکې لاسلیک شوي او اوس عملي کېدو ته چمتو دي. د ایران د مذهبي مشر دې سلاحکار زیاته کړه چې تهران به له روسیې نورې وسلې واخلي او د روسیې د تیلو په ستر شرکت روسنف به تیلو پلوري. او امریکا د چک جمهوریت پر حکومت انتقاد کړی او د دې هیواد د وزارت له لورې د یو مشکوک لبناني وګړي د خوشي کېدو پر پریکړه مایوسي څرګنده کړې ده. د چک جمهوریت د عدلي وزیر دا غوښتنه رد کړه چې د علي فیاض په نوم یو لبناني وګړی چې د وسلو په قاچاق تورن دی متحده ایالاتو ته وسپارل شي او د پراګ یوې ښاري محکمې پرون د علي فیاض د خوشي کېدو حکم وکړ. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. جنرال جان نیکولسن با پس لدې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو قواو مشري پر غاړه ولري. د نوموړي د قومندانۍ موضوع پرون د امریکا د سنا مجلس تایید کړه. پر روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم اوري چې د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو مدافع ډلو په اورزګان کې د طالبان لخوا د واصل احمد په نوم د یو کوچني هلک وژنل غندلې دي. امریکا د مرستو د څارنې سرمفتشوایي په افغانستان کې د 100 میلیارد ډالرو لګېدو وروسته هم د دې هیواد اقتصاد ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. دا وزیرانو شورا د مسوې پر بنسټ په افغانستان کې بخیلاسي موټر د دغو وسایطو د 15 کلن جواز تر پوره کېدو له ترافیکي بهیره وویستل شي.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces.
او د کابل د ترافیکو له مشر اورو چې د خلاص موټرې چې پاکستانی لاس موټر هم ورته ویل کېږي په کابل کې په څومره اندازه دي؟
ما سره 153 سره دي صاحب دي دلته مرکز کابل کې. ا دې ولایت څه خبر نه ولې دې ولایت یې صاحب مسره نشته.
د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکولسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په همدې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت دوره یې پای ته رسیدلې او د مارچ په میاشت کې به تقاعد کوي وینا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ټینګار وکړ. د جنرال کیمبل د دې خبرو جزئیات د فرشتي جلسې په رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل چې د خدمت موده د پای ته رسیدو په حال کې ده پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces
زما ارزیابی دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصده برخه ده رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2018 میلادي کال کې له دې هیواده زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوس مهال نظر 800 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 تر کم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای شي او که چیرې دا کار ونیسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دی لکه څرنګه چې ورته ویل شوي د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي.
We fully understand that many want to see more progress on social and human rights issues before continuing.
موږ شو پوهیږو چې ډیر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره یې زموږ زیات شرایط منلي دي. هغوی د ثبات امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دي چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی او خبر دي چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نورې ډلې هم فعال دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب او جذب پیل کړی دی. د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ټینګار وکړ چې د امریکا پوز باید پر داعش خپل دوامدار فشار ټینګ وساتي. د وویل چې د القاعده ډلې او د حقانی شبکه د امریکا ملي امنیت او ګټو په افغانستان کې ثبات او سولې او په دې هیواد کې پرتو ائتلافي ځواکونو ته عمده خطر دی. جنرال کیمپل وویل چې د حقانی شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده په کابل کې پراخي او ستري حمله پلانوي او ترسره کوي. جان کیمبل یو ور بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ودی په حال کې دي خو ستري ستونزې ورته پرتې دي چې د کمولو لپاره یې باید په دوامدار ډول وروزل شي او مشورې ورکړ شي. د کیمبل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه د سمي هوایي قوا د استخباراتي معلوماتو دراغونډولو مرکزونو جنگي وسلو او شی ادارې ته اړتیا لري او د دې کارونو سرته رسول وخت غواړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو مدافع ډلو په اورزګان کې د طالبانو لخوا د واصل احمد په نوم د یو کوچنی زده کوونکي وژل غندلې دي. واصل احمد 12 کلن او یو وخت په اورزګان کې طالبانو پر ضد جنګېدلی و. د بشري حقوقو مدافع ډلو ویلي چې په وسلوالو نښتو کې له کوچنیانو کار اخیستل د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو مخالف کار دی. فرشته جلالزی ریپورت لري.
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ډلو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په وسلوالو نښتو کې له کوچنیانو کار اخیستل په شدت وغندل. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د واصل احمد په نوم یو 12 کلن هلک وویشت او ووجل. واصل احمد تیر کال په دوبی کې له وسلوالو طالبانو سره د جنگ لپاره د ملیشو په ډله کې شامل سوی و. د واصل احمد دې کار د مطبوعاتو ډیر پام ورواړاوه او د یو پیژندل سو. په هغو عکسونو کې چې پر انټرنیټ خپره سوي واصل احمد لیدل کېږي چې د وسپنې خولۍ یې پر سر ده او پوځي جامې یې اغوستې دي. خدای په وروستیو کې له وسلوالو ملیشو جلا سوی و او د اورزګان په یوه ښوونځي کې یې زده کړه کوله. د بشري حقوقونو د څارنې د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو څیړونکي پاتریشا ګاسمن دا یوه وحشتناکه او خواشینونکې پیښه وبلله. پاتریشا وویل چې په دې پیښه کې دوه جنایتونه شامل دي. د دې په وینا لومړی دا چې یو ماشوم په دې ډول وژل سوی او دوهم دا چې یو ماشوم په جګړه کې ګډون ته مجبور شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی وایي چې وسلوال طالبان باید پر کوچنیانو حمله ونه کړي.
دوی
وایي موږ غواړو چې هم د افغانستان د حکومت لخوا په جګړه کې د ماشومانو ګډون منع سي او هم له وسلوالو مخالفانو. زموږ غوښتنه دا ده چې د کوچنیانو د پوځي هدف په توګه کار وانخلي. یوه خوا هم باید په پوځي عملیاتو کې له کوچنیانو استفاده ونه کړي. هغه پېښ چې په روزګان کې وسوه د ډېرې اندېښنې وړ ده. د یو کوچني وژل کېدل که د هرې ډلې له لورې وي توجیه نه لري او باید وغندل سي. پر واسیل احمد د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې وسلوالو حمله وکړه او پر سر یې په دوه مرمیو وویشت. وسلوالو طالبانو د هغه د وژلو مسؤلیت واخیست. واسیل احمد ته تیر کال تر هغه وروسته د قهرمانۍ لقب ورکړ شو چې له خپل کاکا او نورو ملیشو سره یې په ترینکوټ کې د طالبانو د محاصرې په ماتولو کې مرسته کړې وه. د فرانس پرس په حواله د بشري حقونو مدافع ډلو په وار وار په جګړو کې د کوچنیانو استخدام غندلی دی. د بشري حقونو مدافعانو د افغانستان د حکومت پلویانو ملیشو او وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په جګړه کې له کوچنیانو کار اخیستل باید بند کړي. خو د وسل احمد کاکا ملا عبدالصمد مطبوعاتو ته ویلي چې د 12 کلن هلک د خپل پلار د قتل د غچ اخیستلو لپاره وسله اخیستې وه. عبدالصمد فرانس پرس ته ویلي هغه هیچا نه و هڅولی. هغه غوښتل چې د خپل پلار د قتل انتخاب واخلي.
وامر دل چې د بشري حقونو نړیوالو کورنیو مدافع ډلو په روزګان کې د طالبانو لخوا د واسل احمد په نوم د یو کوچني هلک وژل په کلکه غندلې دي. احمد تکل د خبرونې په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
د ډیپلوماټ ماګازین آنلاین خبرونې په یو مطلب کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د نیمګړتیاو په اړه د ناتو ځواکونو د پخواني عمومي قماندان جنرال جان کیمبل یو وروستۍ وینا تحلیل کړې ده. جنرال کیمبل د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې ویلي وو چې د افغانستان پوځ د هوایي ځواک د ګډو ځواکونو د عملیاتو د همغږۍ او استخباراتي معلوماتو د راټولولو او راکړې ورکړې په برخو کې نیمګړتیاوې لري. د جنرال کیمبل په وینا په تکتیکي برخه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تر ټولو لویه نیمګړتیا هوایي ځواک دی او دای په خپل هم د منی چې ناتو د افغانستان د هوایي ځواک د جوړولو په برخه کې ډیر وروسته اقدام وکړ. متحده ایالاتو له څو ځلې ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د روان کال په پایل کې افغانستان ته څلور A-29 ټوکانو الوتکې ورکړې چې د کوچنیو حملو لپاره کارول کیږي. همداراز ټاکل شوی چې د افغانستان هوایي ځواک څلور دا ډول الوتکې سکل د جګړو د موسم له پایل سره څلور په 2018 کال کې او پاتې اته د 2018 کال تر پای ترلاسه کړي. ډیپلوماټ مجله لیکي د جنرال کیمبل په نظر د افغانستان د پوځ په څلو کې اویا ستونزې د لوړې کچې د مشرتابه د کمزورتیا له کبله رامنځته شوي. خدای زیاتوي چې د افغانستان حکومت له دې ټولو ستونزو خبر دی. کمبل د استازو جرګې ته وویل حکومت د هلمند د 215 قلوردو په ګډون د بیلابیلو قطو دوه نوي جنرالان له دندې ګوښه کړل. جنرال کمبل د لوجستیک او تخنیکي مراقبت په برخو کې د ستونزو یادونه هم کړې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني عمومي قماندان جان کیمبل کانګرس ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې که څه هم د افغانستان د دفاعي ځواکونو سیستم لازم معیار ته لرسېدو خورا زیات وطن لري، خدای یادونه کوي چې د دې سیستم بنسټ اوس ایښودل شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې په یو مطلب کې هغو ستونزو ته کتنه کړې چې د امریکا د مهاجرت د قوانینو د بدلون له کبله افغان ترجمانان ورسره مخامخ دي. دا د هغو افغانانو د برخلیک مسله ده چې له امریکایي ځواکونو سره یې د ژباړونکو په توګه کار کړی او اوس یې د امریکا د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي تیر کال منی کانګرس په امریکا کې د هغو افغان ژباړونکو د منلو په مقرراتو کې بدلون راوست چې خپل ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی او له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی. د ورځپاڼې په وینا اوس مهال یو شرط دا دی چې هر څوک چې د امریکا د ویزې غوښتنه کوي له امریکایي پوځیانو سره یې باید لږ تر لږه دوه کاله کار کړی وي، په داسې حال کې چې دا موده له دې مخکې یو کال وه.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې سرمفت شوي په افغانستان کې د سل میلیارد ډالرو له لګېدو وروسته هم د دې هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او امنیتي حالت هم پکې د خرابۍ خواته روان دي. خو کارپوهان وایي چې د ستونزو سربیره د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان څخه لاس وانخلي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د مرستو د سرمفتش اداره په 2008 میلادي کال کې د امریکا کانګرس رامنځته کړه. د دې ادارې هغه څېړنې چې د تیر کال د اکتوبر او ډسمبر په میاشتو کې کړې د افغانستان د وضعیت په اړه یو مایوسه کوونکی تصویر وړاندې کوي. د سیګار په نوم د اداره وایي په افغانستان کې د سل میلیارد ډالرو څخه زیاتې پیسې لګېدلې، خو د دې هیواد اقتصادي وضعیت اوس هم په خرابېدو دی. همدارنګه د دې ادارې په وینا امنیتي حالات هم د خرابۍ خواته روان دي. سیګار په خپل رپورت کې وایي میلیونونه ډالر په داسې پروژو په افغانستان کې لګول شوي چې هیڅکله بشپړې نه شوي او یا عملي نه شوي. د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو سرمفتش وایي د طالبانو فعالیتونه دوام لري، د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالي ډلې نفوذ پراخه شوی او د امریکا یو شمېر مامورین په افغانستان کې د درغلیو په قضیو کې مجرم ګڼل شوي. د اقتصادي چارو کارپوه غلام حبیب روسترا هم په دې اړه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی ازادي راډیو ته وویل خغلی روسترا وایي دا مهال زموږ اقتصادي وضع ډېره خرابه ده. که تاسو هر سکتور ته ورشئ، له بانکي سکتور نیولې تر ساختماني او صنعتي سکتوره، زموږ تر تولیداتو ټول په بد وضعیت کې دي. ډېرې فابریکې به چې وستړل شي. بلخوا د فرانسې خبري اژانس د کارپوهانو لخوا وایي چې په افغانستان کې د شتو ستونزو سربېره باید د امریکا متحده ایالات او متحدینې له دې هېواده د مرستې لاس شاته نه کړي. غلام حبیب روسرا د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په اړه د امریکا او نورو مرستندوی لویدیځو هیوادونو هڅو ته په اشاره وایي. فکر کوم چې دوی به اوس هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي وضع یو څه د بهترۍ خواته رهبري کړي. همدا اوس یې بانکونو ته ویلي چې تاسو پور مه ورکوئ. دا خپله یو اقدام دی چې د انفلاسیون مخه نیسي. دوه درې لویې پروژې لکه ټاپي یا ګاز یا د برېښنا پروژې پیل شوي دي. دې هم فضا بهتره کړي. ځینې نورې وړې پروژې هم شته. چین د ورېښمو د لارې اعلان کړی. په بروکینګز انسټیټیوشن کې د بهرنۍ پالیسۍ څېړونکي ونډا فل با براون چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه یو کتاب هم لیکلی، د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. نوموړي وایي د افغانستان د اقتصادي ملاتړ څخه لاس اخیستل به د داعش په څېر د ډلو د نفوذ د پراختیا سبب شي او طالبانو ته به هم لاره هواره کړي چې مقاومت وکړي او د دې هېواد زیاتې سیمې ونیسي.
دا وزیرانو شورا د مسوبې پر بنسټ په افغانستان کې به ښي لاس موټر د دغو وسایطو د 15 کلن جواز تر پوره کېدو وروسته له ترافیکي بهیره ایستل کیږي. له ترافیکي بهیره د ښي لاس موټرانو ایستلو ته 15 میاشتې پاتې، خو د کابل د ترافیکو مدیریت وایي چې تر اوسه دوی ته کتبي سند نه دی راغلی چې دوی عملي کړي. ویل کیږي چې په افغانستان کې شاوخوا شپېته تر اویا زره خلاصي موټر شته چې د 15 کلن جواز پر پوره کېدو وروسته بل ترافیکي بهیره وستل کیږي. نجیب زمان د موضوع په اړه د کابل د ترافیکو له مدیر مل پاسوال اسد الله سره مرکه کړې او په سر کې له ترافیکي بهیره د خلاصي موټرونو د ایستلو لپاره د دوی د پلانونو په اړه پوښتنه کړې.
دا خو د موږ تصمیم نه ده او دا تر اوسه په دم اورید کې کوم د سي فیصله نه ده شوی. مصابه شماره 4 چې په سال 91 په دوم د سال کې نه پسې وای واغه کې لیکلې و چې تر دوم د ساو د پنځنیم کال پورې دا اعتبار لري. دغه نه پسته بیا دا وسایت پرځه چې په پرځه باندې خاصه مو تر وسه پورې موږ ته کدبی یا رفی چې نه درغله چې موږ دا بیا د جادې نه وباسو یا تخریب کو.
ځینې گزارشونه شته چې د وزیرانو شورا د مسوبې پر بنسټ ویل سوي دي چې تراتلونکي ساور میاشت پورې یو شمېر زیات موټر چې شې لاس دي یا د پاکستان لاس دي هغه به د ترافیکي بهیره وایستل سي.
تاسو ته معلوم ده چې ریاست ترافیک په دې موري کې هدایت غوښته ک پاس نه دومره فیصله راغی چې دا عملی شي بیا عملی کیږي او کنه بل کوم هدایت راغی هغه بل هدایت عملی کیږي.
که چیرې دغه مسوبه عملی سي او تاسو وغوړی دغه موټر له ترافیکي بهیره وباسي، څومره موټران به چې تاسو وباسي دغه بهیره؟
ما سره 1350 سره د حساب دی دلته مرکز کابل کې. دی ولایت څه خبر نه ولې دی ولایت څه مسله نشته چې هغه دقیق ارقام مسله نشته غیر یا ست ترافیک سره دی.
کچیر دغه موټران ټول سي بدیل به سي د خلکو لپاره
هغه مصابه په اول کې چې دوی څه بدیل نه لري. مصابه په اول کې هم دغه څه لیکل شوی و چې دوی د 15 کال پورې دوی ته سند ورکړي او سند هم جواسر هم د نورو وسایط نه سره فرق کوي. او پس پنځه کاله د دوی اسناد ټول کې او څه بدیل نه لري. خو په اول کې د دوی نه تضمین اخیستل شوی، ضمانت اخیستل شوی چې دا موټر رنګ کولای نه شي، دا موټر په چا باندې خرڅولای نه شي، بل ولایت ته وړای نه شي، تکسی کولای نه شي، تبدیلی سا نه شي کولای. دا ټول په مغاوره خو کې دي چې دوی په اوله کې خپل موټر چې محصول وکړ په مغاوله په مغه طرز العمل کې دا مسایل پکې ذکر شوی دی.
یعنی په راتلونکي کال په ثور میاشت کې به دغه مصوبه عملي شي؟
تر اوسه خو ته هغه نشته دی، د اول د ثور، د دوم د ثور نه تر اخر د ثور پورې دوی میاد لري تقریبا اوس پنځه میاشتې پاتې دي. دوه میاشتې د ده کال او درې میاشتې هم د راتلونکي کال تر هغه پورې که هغه مصوبه تطبیق شي، هغه مصوبه به تطبیق شي او که بل کوم حکم راغی هغه بل حکم به تطبیق.
لا ترافیکی بهیره د خلاص موټرو د استلو پړه مو د کابل د ترافیکو د مدیر مل پاسوال اسدالله څرګندونه واورېده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په بلخ ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست 2.5 میلیون ډالر په ارزښت 540 پراختیا پروژې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. په اړه له سیمې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
په بلخ ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت 540 پراختیا پروژې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. د بلخ ولایت د کلیو پراختیا ریاست مشر عبدالباسط عینی د دې ولایت په خلوم ولسوالیو کې د 4 زره متره استنادي دیوار د یوې پروژې د افتتاح پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا ریاست د خپلو پراختیایي پروژو د تطبیق په دوام کې دا ځل د اوبو 8 سربندونه، 4 زره متره استنادي دیوارونه او 2 د اوبو کانالونه د څه کم 1 میلیون ډالرو په ارزښت په خلوم ولسوالۍ کې جوړ کړي دي. د هغه په خبره چې د یوې اونۍ را په دې خوا 540 عمل منفی انکشافي پروژې په مختلفو ولسوالیو کې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. ښاغلی باسد د یادو پروژو د مالي لګښت په اړه داسې وویل: پراختیایي پروژې مو په خلوم ولسوالۍ او ځینې نورو ولسوالیو کې تطبیق کړې چې مجموعي لګښت 2.5 میلیون ډالرو ته رسېده، چې د آسیایي بانک او همدارنګه د جاپان دولت له خوا ورکول کېږي او دا د کلیو پراختیا وزارت انکشافي پروژه ده. د تیر پسرلي په لومړیو کې د بلخ په خلوم ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له امله زرګونه تنه متضرر شول او د څو ورځو لپاره د کابل مزار لاره هم د عمومي سړک د ویجاړېدو له امله د ترافیک پر مخ بنده وه. سیلابونو د خلوم ولسوالۍ 12 کلیو ته صدمه ورسوله او څه باندې 1500 تنه یې له دې ولسوالۍ څخه نورو ولایتونو ته بې ځایه کړل. د خلوم ولسوالۍ 4 تنه اوسیدونکي یې په اړه داسې وایي:
در اثر سرازیر شدن سیلاب بیشتر از 12 قریه آسیبی شدید گرفت.
در تیر کار سیلابونو 2 کلی تخریب کرد. زرگونه کورنهی و خلک مجبور کرد چه نور ولایتونو تا بجایه شی. دولت هم هغه محل پر موقع سر اقدام و نکرد. د سیلابونو د راوتلو له امله په خلوم ولسوالۍ کې د 12 کلیو خلک بې ځایه شول. د اوږد مهال لپاره په نورو سیمو کې او نورو ولایتونو کې اوسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د خاطره افرینان پونو یو بنسټ د هوا د ککړتیا د کموالي په هدف ته پنځشنبه په ورځ یو نندارتون جوړ کړو. د دې بنسټ مسؤلانو د غنندارتون په کابل کې خلکو ته د ککړې هوا په اړه د عامه پوهاوي په هدف جوړ شوی دی. ابراهیم صافی په ریپورت لري.
دا د چشمه انداز بشر سبس په نوم یو نندارتون دی چې د خاطره افرینان بنسټ لخوا د یوې ورځې لپاره د کابل په زرنګار پارک کې جوړ شوی دی. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې دوی دغه پروګرام د عامې روغتیا، کابل ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا د هوا د ککړتیا د راکمولو په هدف جوړ کړی دی. د دغه بنسټ رئیس بارش سروري د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هڅه کوو چې د چشمه انداز بشر سبس د پروګرام په جوړولو سره وکولی شو خلکو ته دا ورسوو چې ټول کولی شئ چې راشئ او خپل چاپیریال نه ساتنه وکړئ او د هوا د ککړتیا د له منځه وړلو په برخه کې له یو بل سره لاس ورکړو تر څو وکولی شو د ککړتیا مخه ونیسو او یو شین اسمان ولرو.
د هوا ککړتیا د بېلابېلو ناروغیو په ځانګړي ډول د تنفسي ناروغیو لامل ګرځي. په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ مسؤلین له ورته پروګرامونو نه ستاینه کوي او وایي چې د ښار هوا ککړه ده او باید ټول ورته پاملرنه وکړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد اسلام اکرامي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښار د هوا او پاکوالي د کلتور په اړه باید خلکو ته معلومات ورکړل شي.
د دغه کلتور باید تبلیغ وشي، دا ډیر ګټور دی. که هر څومره ورته پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، په خپله خلک د دې ښار اوسیدونکي ځانونه حسابوي او ځای ته د کثافاتو په رسولو، د هوا د ککړتیا د مخنیوي او یو شمېر نور پروګرامونه د کابل ښاروالۍ سره په دې برخه کې مرسته کوي.
د ښاغلي اکرامي په خبره، په کابل ښار کې نږدې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي چې هر ورځ له 3 زرو تر 3.5 زرو ټنو پورې کثافات تولیدیږي او کابل ښاروالۍ دغه کثافات په 80% له ښاره وباسي. د زیاته کړه چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د کموالي په هدف د نړیوال بانک په مرسته د وزیر آباد په نوم د کانالایزیشن کار پیل شوی دی. د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره، د موثره زراعتو شتون، د نقلي وسایطو ډیروالی، د پلاستیکونو سوځول او یو شمیر نور هغه څه دي چې د کابل د هوا د ککړتیا لامل کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام اوري چې کوربه داوود تپان دی. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې سره غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړه او نهایي کیږي. د افغانستان لپاره د برتانیې نوی سفیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره له روانو هڅو ملاتړ کوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې دغلته اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش ماته خوړلې ده او اوس یوازې غلچکي بریدونه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پر روسیې او د بشار اسد د رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو د جنګي جنایت تور لګولی دی. او ایران او روسیه د اټومي انرژي د تاسیساتو، ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه کړي دي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان يم. د نن ورځې ځوان فکر مو په پکتیا کې جوړ کړی. یو بیت دی: زه د وطن هر یو پریوته دیوال داسې ګڼم لکه چې ماته د زلمی ورور جنازه پرته وي. په دې وروستیو کې د پکتیا مدني فعالانو او د ګوندونو استادو د ملي ارزښتونو د معرفت په باره کې د غونډو او سیمینارونو جوړېدو ته ملا تړلې. دا ډول پروګرامونه څومره ګټور دي، نور باید څه وشي او ورته نور مسایل. د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې له مدني فعال اسماعیل عربي، د افغان ملي غورزنګ، د پکتیا ولایتي دفتر مرستیال انجینر شکر الله افغان، د پکتیا پانتون له استاد او د استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب، یو تن ځوان او د دې روزنیزو پروګرامونو فعال ګډونوال او مدني فعال سمیع الله پیوند سره په بحث کې څېړو. دوی ټولو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې هم له اسماعیل عربي څخه پوښتو چې په پکتیا کې ځوانانو ولې په دې پروګرامونو ته مخه کړه او کوم ادارات دي په پکتیا کې دا ډول پروګرامونه جوړي؟
تپان صاحب، تاسو په باید پیل کړه. زه به هم په باید پیل کړم. د بړبکۍ غوندې به ګرځم لویښ شوي بخته که چاپ سرلی د وطن په بیدیا پرېښودما. اوس حالات دې ته برابر شوي دي چې موږ د ملي مسایلو، ملي ارزښتونو د معرفت او د دې د پیژندنې په باره کې سیمینارونه وکړو، غونډې وکړو او خلکو ته هغه خپل ملي هویت څرګند کړو. زموږ د معرفت په برخه کې څه کول پکار دي، دا پروګرامونه اوس خورا ضروري دي. ملي ارزښتونه زموږ لومړي سر کې خپلو هیوادوالو ته ورپېژندل پکار دي. ملي سرود، زموږ ملي سکه، ملي تاریخ، ملي جغرافیا، ملي بیرغ او زموږ هغه څه چې زموږ د ملي ارزښتونو اړوندېږي، دا افغانانو ته او نور نړۍ ته ورپېژندل پکار دي تر څو زموږ هیواد د هم په نړۍ کې د یو معلوم ادرس په توګه پیژندل شوی وي او هم په خپل هیوادوال هغو میډیا ارزښتونو ته قایل وي. دا هم زموږ د میډیا والی په راوستو کې مرسته کوي او هم د نور نړۍ ته د افغانانو د معرفت په برخه کې مرسته کولی شي.
تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي په دې برخه کې؟ کوم ادارات کوي
کوم کارونه چې تر اوسه پورې شوي دي؟ زما په اند باندې دا خو تر ډېره نیمګړی دي، خو بیا هم د توقع وړ دي.
مننه شکر الله افغان که تاسې راته ووایي دلته په پکتیا کې د افغان ملي غورځنګ اداره یا ورسره نورې مدني ټولنې دوی په شریکه کوم پروګرامونه مخکې بیایي؟
دا چې افغان ملي غورځنګ یا نور مدني ټولنې کوم فعالیتونه په دې برخه کې په مخ وي بیایي، دا اوسنۍ اوس زمینه ورته مساعده شوې ده او دوی زیاته هڅه کوي تر څو ټول هغه ځوانان دي او که نور مشران دي د ولایت کې هغوی ته هوای ورکوي. اما په هوای ورکوي په ملي حوالې په باره کې وي او که د ملي سیکو او ملي ګټو په باره کې وي، دوی ته پروګرامونه برابروي، سیمینارونه ورکوي او مختلفې ټولنې په ګډه سره حتی غواړي چې په ګډه کار وکړي تر څو موږ ټول خپل ملت ته ټول هغو کسانو ته ځوانانو ته ملي ارزښتونه وروپیژنو. دا چې اکثر وخت افغانان د جنګ په شرایطو کې ملي یووالي سره برابرېږي او یوازې د جنګ په دپاره دوی یووالی کوي، نو دغه روحیه ورکول ډېر ضرور دي ټولو ته. په دې باندې ټولنې کار کوي، افغان ملي غورځنګ او نورې مدني ټولنې، تر څو ټول افغانان او ټول د ټولنې غړي په هر وخت کې متفق او ملي یووالی او اتحاد ولري.
مننه استاد خالد، تاسې هم مشخص راته ووایي چې دلته خو تاسې وینئ د پوهنتون د استادانو د ټولنې لخوا هم دلته یو پروګرام و چې ادبیات او څه شي سیمینار هم درلود او همدا ډول نور ادارات هم تاسې هلته پرزنټیشنونه وړاندې کړي دي، موږ څومره خبر یو؟ د دې ټولو مشخص راته ووایي چې پکتیا کې کوم فعالیتونه د ځوانانو لپاره کېږي؟
رښتیا هم دا مسله یو څه را شروع موږ کړه او دا باید د پوهنتون له سټیج شروع شوی وای چې اوسنی ادبیات او وطن پالنه، یا په اوسنیو ادبیاتو کې د وطن پالنې روحیه څومره قوي ده یا څومره اړتیا ده، په دې باندې د پوهنتون ګڼو استادانو څېړنیز سیمینار جوړ کړی و. هغه څېړنیز سیمینار ډېر ګټور و، په خلکو کې دا روحیه پیدا کړه چې وطن پالنه څه شی ده، د وطن پالنې روحیت څه شی ده، او وطن یا ملي ارزښتونه پالل د چا وظیفه ده او چاته ضرور ده چې دا وپالي او ګټه به یې څه وي. له دې وروسته په پکتیا کې د ودان افغانستان ګوند رښتیا هم چې کارونه یې د ستایلو دي، د ملي سرود په ارزښتونو باندې، د ملي برنامو په ارزښتونو باندې، د ملي پروګرامونو په تشریح باندې، د ملت په کچه د یووالي باندې، او دې ته ورته په نورو پروګرامونو باندې، په ژوند باندې، په ژوند کې هغه په نورو مسایلو باندې، په دې باندې ډېر کار شوی ده. ودان افغانستان ډېر لیکچرونه په ورکړي دي، بېلابېلې غونډې لرلې د روشنګرۍ په پروګرام کې. همدارنګه افغان ملي غورځنګ په پکتیا کې هم دې ته ورته ډېر پروګرامونه لرل، د خپل خوشحال با فکري بهیر په دایره کې، او خلکو ته د کتابونو، د ملي کتابونو، د ملي مسایلو، د ملي اشخاصو په معرفت کې ډېر کار کړی ده دویم. او په عین حال کې مدني ټولنې که ووایم، د پکتیا پریس کلب د ملګرو نه ته هم د پکتیا پریس کلب ملګري دي کې ډېر لیواله دي چې په ملي مسایلو باندې کار وکړي، او حتی د نورو ملګرو سره، مدني فعالانو سره داسې روحیه برابره کړي چې دوی ملي مسایل ښه وپاللی شي. همدارنګه په پکتیا کې د پکتیانوی میرمنو د همغږۍ هغه مرکز چې نوی کار شروع کړی ده، هغوی هم د ملي مسایلو په اړه باندې ډېر پروګرامونه لري او کړي دي. څو ورځې وړاندې لاړم د ملي غورځنګ دفتر ته، دوی د راتلونکي کال لپاره هېڅ داسې اونۍ نه لرله چې په هغه اونۍ کې دوی د ملي مسایلو په اړه یا لیکچر نه لري او یا د ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره دو ورځني او درې ورځني سیمینارونه لري. راتلونکي کال پلان یې راته توضیح کړ. یعنې دا موږ ته دغسې یو فکر راکوي چې اوس الحمدلله ځوانان، مدني فعالان او د سیاسي برخو فعالین ویښ شوي دي، هغوی پوهېږي چې زموږ مسؤلیت د ټولنې په وړاندې څه ده، او دغه مسؤلیت یې یو څه انشاءالله درک کړی ده، او وګورو چې په آینده کې څه ورته کوي. تر اوسه هم ډېر کار ورته کړی ده، باید سترګې پرې پټې نه شي.
مننه پیوند صاحب، تاسې خو په دې پروګرامونو کې ګډون کوئ، د دې پروګرامونو په اړه راته ووایي چې څنګه روان دي او څه ورته کول په کار دي نور؟
لکه مخکې چې دوستان وویل، پکتیا کې دغه برخه یا دغه طرف ډېر ښه سوی ده په تېرو وروستیو څو کلونو کې. زه فکر کوم لو ویلی اداري او د دولت په کچه باندې اداري چې په دې برخه کې بودیجه مصرفي او کار کې یو مسولیت دی ایغو دغه مسولیت خنه ادا کړي هم رچ مدني ټولنو په دې رسو کې پکتیا کې ځینې ګوندونو دغه مسولیت ادا کړی ده. تیر یو کال کې موږ ولیدل د کتابخانو د دودونو په اړه باندې کتابخانې دود سي د دې په اړه باندې ملګرو ډېر کمپاین کړی کار کړی د وینې د ورکړې په اړه باندې ملګرو یا دغه ګروپ خلکو سي هغه مدني ټولنې د ځینې ګوندونو استازي دي دلته یې کار کړی ده. د زمانو کورسونو وړیا کورسونو د جوړولو په اړه باندې ډېر ذهن سازي شوی ده. اوس پکتیا کې هر کال معنی کوي هم لزګونه دغه کورسونه وړیا کورسونه په لسوالو په کچا او مرکز کې جوړیږي سي د کوون کې استفاده تر کوي د سکالې سي او بلک دوت سروسو دي کانکور کې ذهني آرامتیا پړه باندې ډېر خو پروګرامونه دي بلا بلا مختلف مدني ټولنو غوندونو لخوانه همدا ډول د اشر پړه باندې د خار د پاکي پړه باندې دغه دوت په نور ولایتونو کې موسوي ده. حتی موږ غواړو پر روان کال کې مخ ته پختنه هم دا زموږ دغه پروګرامونه به تک بیسی نور مدنی ټولنه په دې برخه کې بیت سیالي وکړي پوله سوالو کې دغه پروګرامونه جوړ شي شاغات په دې رستو کې موږ د ولسوالو کې شاهدانو دغه واړو واړو پروګرامونه د ځینو ټولنو د ځینو شوراګانو لخوا نه جوړ شول چې د ښار د صفایي په اړه باندې یو یاد زده کړو په اړه باندې یاد کورسونو په اړه باندې داسې پروګرامونه پوله سوالو کې موږ لرو. دې برخې تکوی لپاره ډېر کار پکار ده. دې برخې د نور لا قوي کېدو لپاره کار پکار ده ترڅو دغه برخه ښه قوي سي او مدني ټولنې ټولې هغه مدني ټولنې چې پکتیا کې فعالیت کوي دغه برخه کې یوه سالمه سیالي وکړي چې هره ټولنه له بلې ټولنې ښه سیالي په دې برخه کې ښه کارونه په دې برخه کې ولري.
مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د ځوانانو او ملي مسایل د بحث ګډونوال مو دي مدني فعال اسماعیل لاروی د افغان ملي غورځنګ د پکتیا ولایتي کمیټه مرستیال انجینر شکر الله افغان د پکتیا پانتون استاد او د استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب ځوان او د دې روزنیزو پروګرامونو فعال ګډونوال او مدني فعال سمیع الله پیوند د بس په دویمه برخه کې په دې خبرې کوو. لاروی صاحب لته به پیل کو سي نور څاړت یاد مدني ټولنې یا سیاسي ګوندونه د خو بلایوزه دا کارونه کوي حکومت ته څه په کار دي چې دوی سره څوک
زب د دې پښتنې د جواب پیل د غزنفر استاد د یوې خاطرې په باندې وکم. هغه وایي چې د هدات صاحب کور ته یو ځل ورغلی مو د مهاجرت په دیار کې سات هم د افغانستان له وخت سره عیار کړی وو او جنتري هم هجری شمسی کاروله او ملي بیرغ ته هم په مهاجرت دیار کې درناوی لره او دا د ګوتو په شمیر هغو کسانو څخه و چې خپل هیواد یې په بهر کې هم پیژند او خپل هیواد د خپل ملي ارزښتونو ته درناوی لري. زموږ د مدني ټولنو ګوندونو او د بس چې پیدا شوی ده د همدې موضوع باندې موخه باید دا وي چې موږ د جنګي انقلاب یا د زورواکۍ انقلابونه ډېر تجربه کړل. اوس فکري انقلاب ته ضرورت ده. فکري انقلاب به دا وي چې موږ خپل هیواد پیژنو خپل هیواد نور تور پیژنو خپل ملت جوړ کړو د ملت جوړونې فکر رامنځته کړو. داسې یو فکر ځوانان ته خپل راتلونکي نسل ته او اوسني نسل ته ورکړو چې هغه افغانستان ته په ارزښت باندې قایل وي او خپل هیواد له زړه نه ورته ګران وي له خپل هیواد د تیښتې فرار او د تخریب فکر ونه لري. دا زموږ مسؤلیت ده او د دې بحث چې موږ پې کوو همدا موخه ده. ګوندونه او مدني ټولنې او حکومت دې ته کار وکړي چې زموږ په ښوونځیو پوهنتونونو او نورو تعلیمي او ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان دې ته متوجه کړي چې زموږ په ملي ارزښتونو باندې سره راټول شي په خیل ژبه مذهب او همدا ډول په قوم قبیله باندې کلی ولسوالی ولایت دې باندې راټولېدل زموږ فکرونه محدودوي. بد مرغه چې موږ داسې مدني ټولنې ګوندونه لرو چې هغه په هیواد کې همدا فکر خوروي چې یا یو څوک په یو خیل پورې راټولوي او یا په یو سمت او یو ولایت پورې راټولوي. خو بلاکس کار پکار ده داسې کار پکار ده چې موږ په رښتینې ډول باندې یووالي ته زمینه برابره کړو او د یو واحد ملت په توګه باندې ژوند وکړو.
شکر الله افغان تاسو په پکتیا کې د یوې مدني ټولنې استازیتوب کوي. افغان ملي غورځنګ تر اوسه پر مدني ټولنه یادیږي. دې په اړه راته وایي ستاسو سره څومره مرسته کېږي د ولایت په کچه؟
چې ولله بد مرغه ها کسان ته دغه پروژې یا دغه کارونه ورکول کیږي چې هغوی په سیمه کې بلدتیا نه لري او هغه سیم ته حتی بیخي راغلی نه وي. همالته په کابل کې قرارداد کېږي، کابل کې پروژې ختمیږي او د سیمې خلکو ته هیڅ ډول سیمینارونه یا ټرینینګونه نه ورکول کیږي. موږ له حکومت څخه غواړو چې په دې برخه کې دا چې مدني ټولنې یا ګوندونه په وړیا ډول په دې برخه کې کار کوي او دا خپل مسؤلیت هم بولي او مسؤلیت یې دی، نو دولت باید زیاته حمایت دوی نه وکړي او په دې برخه کې دوی سره چې هر څومره وس د دولت کېږي وس او توان وي باید ملاتړ یې وکړي او هېڅکله دې ډول کارونو ممانعت ونه کړي او ملاتړ یې ډېر زیات وکړي. او ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته ملي روحیه ورکړی شو یا ملي روحیه ورکړل شي او وپوهول شي، هېڅکله دوی د وطن څخه تېښتې لار نه غوره کوي. چون پوهېږي چې موږ د ملت د ټولو اسانتیاو څخه استفاده کوو، که آب ده اوبه دي، که هوا ده او که خاوره ده، چې موږ د یو ملت د خاورو د اوبو او د هوا څخه استفاده کوو به هېڅکله موږ ته خپل وجدان دا اجازه نه راکوي تر څو ملت په خرابو شرایطو کې په بربادو شرایطو کې پرېږدو او موږ لاشو ځان دپاره اسانه او ارامه ژوند غوره کړو. نو که چېرته په دې برخه کې دولت زیات کار وکړي، فکر کوم وزارت معماری په دې برخه کې پلان درلود چې د وطني مینې یا ملي احساس باره کې یو کتاب خپل نصاب کې زیات کړي تر څو ښوونځی کې تدریس شي. که په دې ډول زیات کار وشي په نصاب کې، تعلیمي نصاب کې، که په ښوونځیو کې او که په پوهنتونونو کې زیات شي، نو دا به ډېره بهتره او بهتره خبره وي او د ملي ګټو دپاره، همدارنګه د ځوانانو د پوهولو دپاره، د ذهن د توقیع دپاره به ډېره ښه او پر ځای اقدام وي.
مننه پیوند صاحب، تاسو څه وایئ چې دغه پروګرامونه باید د حکومت لخوا یا هغه اداراتو لخوا چې دوی په ولایتونو په کچه کار کوي پنډ ورته لري، دا به دوی چا ته ورکړي؟ آیا هغه چا ته ورکړي چې هغه په مرکز کې موجود وي که نه ولایت ته خپل پروګرامونه وغځوي؟
دا خو معلومه ده چې هغه چا ته چې هغه په سیمه کې بلد دي، خلکو سره بلد دي او هغې سیمې ته رښتینی ډول باندې کار کولی شي. خو زما نظر دا ده چې دغه شیان ډېر په پروژو په دې باندې نه کېږي، په پیسو باندې دا کارونه ډېر زړه غواړي او دا کارونه اخلاص غواړي، دا ډېر په دې پورې نه دي تړلي. خو عموما کې باید مدني ټولنې تقویه شي، مدني ټولنې پیاوړې شي تر څو دغه کار دغسې خیریه کارونو ته او دغسې رضاکاره کارونو ته د هغو وخت ولري. په کار داسې پکتیا کې کومې مدني ټولنې دي یا مدني ټولنې دغو نه یوه ښه استفاده وشي، دوی د همغږۍ دپاره کار وشي او په شریکه باندې په پکتیا کې ما مخکې وویل چې دوی په دغسې کارونو کې یو سالم هغه ولري، رقابت ولري. موږ وینو پکتیا کې یو محدود شمېر ټولنې دي چې هغه دغه برخې ته ډېر پام کړی، چې هغه اصلي مسؤلیت د دوی دا ده چې هغه د خلکو ذهن جوړونه ده او د عامه پوهاوي هغسې کارونه چې هغه خلکو ته د غږ رسول دي، یا مطلب خلک پوهول دي، دا مسؤلیت ادا کړی. خو نورې اکثریت ټولنې په پکتیا کې چې دي هغه په نورو شیانو باندې مصروفې دي، هغه په سیاسي چلندونو باندې، په اقتصادي مسایلو کې دغو کې ډېر ګوتې وي او دغو کې ډېر لاس لري. یوازې د ګوتو په شمېر مدني ټولنې دي او د ګوتو په شمېر د دونو استازیتوب استازولۍ د پکتیا کې چې هغه اصلي رښتینی کوم هدف چې دوی ده یا کوم کار چې دوی ده هغه سرته رسوي، چې هغه دغسې مسایل چې د ملي مسایلو دپاره غږ اوچتول دي، ملي مسایل خلکو ته ورپېژندل دي، په نور دغسې پروګرامونو کې خلکو سره مرسته کول دي چې هغه عامه پوهاوي پروګرامونه دي. دولت هغه نشي کولی، دغه مدني ټولنې دغه کار کوي. نو زما نظر دا ده چې مخکې تاسو ویلې دغسې مدني ټولنې باید ټولې تقویه شي، مرکز کې کومې مدني ټولنې هغه یوازې پروژو شکل کار کوي، پرښتینې ډول کومې مدني ټولنې په ولایتو کې کار کوي هغه باید تقویه شي، د غوسره باید مرستې وشي.
خالد استاد، تاسو راته ووایي، مخکې له عربي صاحب او شکر الله افغان یادونه وکړه چې په پوهنتون او ښوونځیو کې باید د ملي احساس په نامو کتابونه یا نصاب کې اضافه کړلی شي. پوهنتون کې څه وضعیت ده؟ دا کارونه څومره دوام کوي؟ لکه تاسو پوهنتون کې سیمینار درلود، ادبیات څومره رول لري په ملي مسایلو کې؟
زه فکر کوم که وګورو نور دنیا، نور خلک، نور ملکونه، د هغوی تجربو نه استفاده وکړو، هغوی چا ته په پوهنتون کې دې احساس نه ورکوي چې ته ملت وپاله، هیواد دې وپاله یا د ارزښتونه وپاله. هغه له هغه ماشومتوبه چې ماشوم کودکستان ته ځي تر دې چې د مکتب څلور پنځه کاله تی کوي، دغه وخت پورې دوی په نصاب کې داسې څه لري چې هغه د وطن پالنې دغسې روحیه په ماشوم کې روزي، چې بیا وروسته د ماشوم نه د هغې روحیې اخیستل ډېر ستونزمن دي. موږ باید لدین استفاده وکړو زموږ معرف وزارت یا زموږ هغه په ارک میشت مسولین چې لنیکه مرغه ولسمشر هم استاد ده هغه باید د خلکو د افکارو د رغول لپاره خو لومړی په دې باندې کار وکړي چې نوی نسل یا ماشوم نسل یا د تنقید ځوانان دغه په نصاب کې دوی ته زمینه سازی دي وکړي چې دوی فکر او ملي روحیه جوړ شي او هغه کسان چې یو څه عمرونه زیات دي او موږ یې بیا نشو بولی اول سیم په دوم سیمپ ته هغه یا پوهنتون ته راځي او یا د مکتب په لوړو صنفونو کې دي دوی ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو د برابرولو لپاره دوامدار عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي داسې چې په دې برخه کې حکومت رول هم لري او په دې برخه کې حکومت سولم ده چې مدني ټولنې تقویه کړي مدني ټولنې چې په نورو پروګرامونو تقویه کوي سیاسي ګوندونه چې په نورو پروګرامونو تقویه کوي رسنۍ چې په نورو پروګرامونو تقویه کوي ښه خبره دا ده د ملي ارزښتونو لپاره دوی ته پروژې ورکړي د ملي ارزښتونو د تبلیغ لپاره دوی ته پروژې ورکړي او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره دوی ته پروژې ورکړي
مننه د ازادي راډیو ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د بس په درېمه وروستۍ برخه کې د موضوع مو د ځوانانو او ملي مسایل بس ګډون مودی مدنی فعال اسماعیل لاروی د افغان ملی غورزنګ د پکتیا ولایتي دفتر مرستیال انجینر شکر الله افغان د پکتیا پانتون استاد او د استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب ځوان او د دې روزنیزو پروګرامونو یو فعال ګډونوال مدنی فعال سمیع الله پیوند لاروی سه تاسې ستونزې مې یاد کړې کار مهم یاد کړ په پکتیا کې په لنډو راته وایي داسې نورې کومې لارې دي چې هغه مدنی ټولنې دې ته وهڅوي چې خپل پروګرامونه په دې برخه کې زیات کړي
ما مخکې یادونه وکړه چې کارونه شوي دي خو خورا کم دي یوازې تر د ولایتونو تر مرکزونو او د ولسوالیو تر مرکزونو پورې رامحدود دي دا که کلیو بنډو ته دا پروګرامونه وغځول شي ټولو خلکو ته دا فکر ورکړل شي چې زموږ ملي ارزښتونه څه دي او ولې دې ته ضرورت ده او که همداسې پاتې شي دا زما پاند باندې د خلکو په ذهنونو کې زموږ د واقعي اتلانو پر ځای باندې د اوس په څیر کاذب او خیانتګر اتلان ځای نشي اوس که زموږ د ازادۍ اتل ته په بد نظر کتل کېږي علت یې دا ده چې د خلکو په ذهنونو کې یو کاذب اتل ځای نیولی ده اوس که زموږ ملي بیرغ ته په سپک کتل کېږي علت یې دا ده چې یو بل بیرغ د خلکو په ذهن کې ځای نیولی ده نو د دې نورو بدو افکارو چې د هېواد ویشنې د هېواد او د ملت ویشنې افکار خوروي د دې په ځای باندې که همدغه د ملي یووالي افکار خوره شي او ورکشاپونه دایر شي غونډې وشي او په هر ولسوالي هر لیسه هر ښوونځي کې ملي بیرغ نصب شي محصلینو زده کوونکو ته وښودل شي ملي سرود ورته وښودل شي دا به وکولی شي چې زموږ ملت متحد کړي او په واقعي معنا باندې د هغه مفاهیم چې موږ په ورځني ډول باندې وایو مثلا وایو چې وطن زموږ مور ده خو دا تشریح شوې نه ده چې څه ډول زموږ مور ده که دا په داسې مفاهیم په واقعي ډول باندې زده کوونکو ته ماشومانو ته راتلونکي نسل ته وښودل شي زه فکر کوم چې دا به په راتلونکي کې زموږ ځوانان یو ملي فکر ولري دا داسې ښودل کېږي چې مثلا زموږ ځوانان اوس نور نړۍ ته فرار کوي نور نړۍ ته ځي د یونانو د استرالیا او اروپایي هیوادونو ته په لارو کې دوی غر کېږي زندانی کېږي وژل کېږي د قاچاقبر لورې ډول ډول ظلمونه ورسره کېږي نو که چېرته دوی دا وطن لرلی دا وطن کې اسوده ژوند لرلی ارام ژوند یې لرلی د خپل وطن یې ساتلی وای ولې بل داسې مشکلاتو سره مخامخېدل نو دا هغه ستونزې چې موږ د وطن په نشتون کې ورسره مخامخېږو دا ورته بیانول او هغه ګټې چې یو څوک په خپل هیواد کې اسوده او سوکاله او سرلوړی ژوند لري دا بیانول به زموږ د راتلونکي نسل په فکري روزنه کې رغنده ونډه ولري
مننه شکر الله افغان تاسو په وروستیو کې وخت ډیر کم لرو په لنډو راته وایي څه کول په کار دي
بیا هم د دولت نه او د ټولو هغو کسانو نه چې په لوړو چوکۍ کې کار کوي دوی ته هیله کوم لکه څنګه چې پیوند صاحب ویلي زه د نظر تاییدومه چې اخلاص په کار ده دوی د لطفاً هغه کسان چې په دې برخه کې دي او که د ملت په نور د ملت د ګټې لپاره په نور برخه کې کار کوي او واقعي اشخاص دي واقعا کار کوي ټولنې ته هغوی د تشویق کړي او هغه کسان چې ملي ګټې د خپلو شخصي ګټو قرباني کوي لطفاً د نور د هغوی د تشویق څخه د هغوی د حمایت څخه لاس واخلي او لطفاً د واقعي اشخاص لکه څنګه چې لاروي صاحب وویلې هغه اشخاص واقعي ملي قهرمانان هغه ملي کسان چې د ملت غم واقعا ورسره ده او د ملت د ګټ لپاره هر ډول قرباني ورکوي په وړیا ډول قرباني ورکوي هر وخت دی ته تیار دی خپل مسؤلیت بولي او مسؤلیت یې دی تر څو په ملي برخه کې ملي ویاړونو کې کار وکړي او دندې ترسره کړي خلکو ته خدمات وړاندې کړي لطفاً د هغوی د تشویق لپاره د زیات پروګرامونه په نظر کې ونیسي هغوی تشویق هغوی د تقدیر کړي تر څو لا زیات کار وکړي او هغه کسان دې هېڅکله نه تشویق کوي چې واقعي اشخاص نه دي او خپلې شخصي ملي ګټې شخصي ګټو قرباني کړي.
مننه پیوند صاحب تاسو وایي
زما نظر دا داسې دا برخه کې ډېره لویه خالیګاه موجوده ده. اوس موږ په پوهنتون کې محصلین لرو، له پوهنتون نه فارغ محصلین لرو چې هغه د افراطیت ښکار دي، هغه د وطن د ګټو ضد یا د وطن د ګټو خلاف دي. پولیسو کې یا په مکتبونو کې زده کوونکي لرو چې افراطیت فکر لري او ډېری د حکومت د اوسني جوړښت یا بالکل د حکومت سره جوړ نه دي، بیرغ ته درناوی نشته. د اوس زموږ په ښارونو کې پردی پیسې چلیږي، الله زموږ خپله ښه پیسه لرو. نو دا ټول شیان دي چې یو لوی خالقه دلته موجوده ده. په کار دا ده چې په دې برخه کې ډېر لوی کار وسي، ډېر کار وسي، لا زیات کار وسي تر څو پورې ذهن جوړ نسی په زور او په بل ډول باندې دغه دا شی نه کیږي او چا باندې دا باندې سي دغه زموږ ملي ارزښتونه دي. که تر څو د خلکو ذهنونه جوړ نسی په زور باندې په جبر باندې او بلې لارې دغه شیان خلکو باندې منل فکر کوم دا به وخت ونیسي او خل لنډه لاره دا تر څو د خلکو ذهنونه جوړ شي او خلکو ذهنونه دغه مدني ټولنې او رسنۍ کولای شي ښه ډول جوړ.
مننه خالد استاد، په لنډو راته ووایي تاسو په دې خبرو څه ور زیاتول غواړئ؟
زه فقط څو حکومت ته څو وړاندیزونه دي. موږ له بده مرغه لا هم په ټول افغانستان کې یو ملي رسنۍ نه لرو. موږ باید په ټول افغانستان کې داسې یو رسنۍ هم لرلی چې د ټول افغانستان لپاره خبرونه کولای، هر کلی کې خبرونه خپرېدلی. داسې راډیوګانې هم باید د سیمې او د هیواد په کچه لرلی چې هغو هر کلي ته خپلې خپرونې رسولی شوی. داسې یو ملي ورځپاڼه په د هیواد په کچه لرلی چې هر ورځ هر سهار د هر کور مخې ته پرته وی، او دغسې یو ورځپاڼه په هر ولایت کې لرلی چې خپلو ولسوالیو ته ملي مسایل او ملي افکار هر ورځ رسولی. که موږ دغه ټول ولرو زه مطمئن یم چې د موږ د ملت د روحي د پیاوړتیا او د خلکو کې د ملي روحي د پیدا کېدو او بیا د پایښت دغه دواړه چارې ورسره ډېرې اسانه کېدلی سي.
نو تاسو ټولو ښاغلو څخه مننه.
شمشنا
زبر تپا تیار کسر شکنا